شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي، او ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دی. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیه غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4مه جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې او د دې غونډې د ځنډولو موافقه یې ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت موین پرون د پانګونو او بلابلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت وایند سوراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې ور باندې خبرې کړې وې.
در دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
بند دیوای پا دی کتنه که پا چابهار بندر که دا کار او پانگوونو دا هندی و گرو لپخوا لخوا دا کچنی و او منزنی پانگوونو او همدار از پا دی علا چه چه تا ارتیا دا باید چه وسی او چنگو کوالای سو چه پانگوونی حل تجذب کرو بحث وسو. دا هند صدر ازم نجده یوانی ما میاشت مخی هند تا دا افغان و لسمشر دا سفر پر محل ویلی و چه هند شاتوت بند دا رغوانی او دا کلیو لپاره د مریض برښنا او د څښاک د اوبو په ګډون د یو سل شپېته بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالی او تخنیکی همکاري ته چمتو دي. نارندر مودي او اشرف غني هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدې میاشت کې پرانستل شو. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 110 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
من به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی تیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې 113 مرکز لرو چې دا 114 محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم وژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ییز خبرونه. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فنډ ترلاسه کړ. د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړی او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهې صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2013 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی و. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. دوی وایي ډېر وژل شوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم و. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغور د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپټرې او لامبو وهونکي پکې شامل دي 14 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه
تمه ده چې د طالبانو استازي هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندیښنه مو چې اوبه کمی شوي دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړي.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنې اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنې اوبه ذخیره کړو.
د زما رایه زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي
دغه اتیوشتون او نویشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل په شریکه باندې به کار کو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکو اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې د کدوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې لدی میاشتې تر روسیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله یې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمه ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
دی
وویل د دغه ناستې عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا ښه والی دی چې وکړی شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یوه تفاهمنامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دواړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي، خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوابې په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتوالی سته. تیر کال زمونږ سوداګرۍ یو میلیارد ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 30% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خواوو احساس کړی او ورته خوشاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو او باغلرونکو ډېری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیله مندي چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمي غنم او 400 میټریک ټنه کیمیاوي سری ویشل پیل شوی دی. بلخوا د پکتیا ځمکوال او بڼلرونکي د اوبو له کموالي د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتن ځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره یې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاوو له نشتون څخه شکایت کړی. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شوي تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس ښاغلي محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته د 200 میټریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو تر څنګ 400 میټریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکل په پکتیا ولایت کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میټریک ټنه د کیمیاوي سرې یا یوریا توزیع کوو. البته په 14 ولسوالیو کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه یې ښاغلي محمد وویل.
اگر سبسایدی چې د وزارت لخوا نتین شوی ده دغه مطابق اوس فعلاً د دقان نه 1900 افغانیو په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم او 100 کیلو کیمیاوي سره دقان ته ورکوو.
بلخوا د پکتیا بڼوال او دهقانان خپلو حاصلاتو ته د ساتن ځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې سږ کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بله اړخه اړین ساتن ځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بالادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دغه ده چې موږ میوې ټوله خرابې شوې ژوبله شوې هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډېره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتن ځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دوو تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یادې کړې وویل.
دا نن سبا کې د وچکالۍ لاسه دي د اوبو وس د مکاریزونه دي درې ټول وچ دي. اوس په خپل په برمه دا درې جربه پاټه مې اوبه کړې د یار اویال لیټر ډیزل ما په خپل برمه مصرف کړ
نو غواړم چې مقصد شي چې خپل موږ ترا کې چې هغه کم اوبو سره هغه وکړي مخامت وکړي او سره جوړ شي. نور خو دې شي ماغ نشته خو دا د موږ د مشکل او دا مشکل ټول پکتیا د غدي مرکز اوبو نشته.
د پکتیا ولایت د کرنې رئیس ښاغلي محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنې ریاست د تدابیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
واقعا دا یو غټ ستونزه ده، یوازې دا نه چې پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه ده یو غټه ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واس کې لري هغه چې د موږ حوضونه دي د بیاري او همدارنګه کانالونه پخواله چې دی اوبو زیات راکمیږي او همدارنګه به موږ انشاء الله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنې اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاء الله موږ خپل هڅه کوو تر څو کولای شو چې دغه ژمنې اوبه ذخیره کړو.
ښاغلی محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چارې بشپړې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نورو هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټ ولمریز برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیته لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
تر څو چې د باکیفیته لوړو زده کړو خاوندان نشو، هیڅکله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولی. ګاونډیانو ته به څنګه تشکست ورکړي؟ په یوازیني ډګر کې شکست ورکولی شو هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیاو په اړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالي تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت بے برخې دی، خو اوس یې ایله یوه برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوي. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی، مونږ ته ډېره دغه د برېښنا اړتیا زښته ډېره ضروري وه، ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډېر پس پاتې دی. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډېرې نا امید دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پهلن د اقتصاد پنځه دویم کال محصل یم. انټرنیټ زمونږ لپاره ډېر مهم دی. نړۍ چې دا په یوه کلي باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې وایو چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي، زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به مونږ وکولی شو چې هغه نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته مونږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پوهنځي په ګډون 15 پوهنځي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پوهنځي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. لیاد پوهنځي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پوهنځي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریزې برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لار کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلي دی. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډېر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولي وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څېړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو د لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د غزمې پر محلو موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په اویا کیلومتری کې لیوې کشتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر محل ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کشتۍ وموندله او د دې کشتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوې وې او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دادی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکلسه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه دی رسېدلی، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. تمہارا لڑکو وقت داہر کو پولیس والے کے مکتب ہم زمان چلا
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته یې یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړی خبرونه لري. اوس پر شوې وی بلې موضوع ته، په انټرنیټ کې دریو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 10 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالبه لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تیرو رستی لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنت وویل د کمپنۍ د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15 لک پوسټونه لرې کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز ژمنه کړې چې د کال تر پایه به 2 لک تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلی خو د ټویټر د عمومي پالیسي او اړیکو مرستيال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کارونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیویر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.